دوری میز فعلا با کسی دیگه بشینه که او حاضر به جنگ نیست. در این زمان ما باید به یک سلسله موضوعات بپردازیم که موضوعات ریشه ایست در تاریخ افغانستان. ما تعریف ها و روایت های مشترک از تاریخ خود نداریم، لذا من فکر میکنم که موضوع دیالوگ یک موضوع تا اندازه علمی هم است، آکادمیک هم است و از خود روش های مشخص داره، باید در بین افغان ها مروج شوه و ما از این بیاموزیم و از او استفاده عملی بکنیم. لذا یک پروسه طولانی است، ولی یک نقش خود افغان ها دارن، یک نقش هم تا حد جوانب خارجی بی‌طرف دارن که اونا کدام غرض خاص نداشته باشن، فقط تحصیل کننده باشن. من فکر میکنم که این موضوع امکان در مطرح شده و این قابل قبول برای طرف طالبا هم باشه، چون چیزی را که ارائه میشه باید قابل قبول جوانب مختلف باشن که اونا به اصطلاح در موضوع زیدخل هستن و صاحب یک روایت خاصی هستن که او روایت میتونه ریشه های مردمی داشته باشه. در نهایت من فکر میکنم نقش چیزی را که مردم افغانستان میخواه، خواهشات مردم افغانستان باید به یک شکل از اشکال نکاس داره شده.
خب به نظر شما حالا دورنمای سیاسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر میرسه؟ خب اتفاقاتی که در منطقه میفته بدون شک تأثیر گذار میتونه باشه، بیرون از منطقه مثلا ما در آستانه برگزاری انتخابات هستیم در ایالات متحده امریکا در ماه نوامبر امسال، چی روایت های وجود داره و آینده را شما چگونه بررسی میکنین، چطور پیش بینی میکنین؟
بله، از دیدگاه ایالات متحده که در کمپین انتخاباتی مشغول است، یقینا که یک طرف قضیه که حاکمیت فعلی در امریکا است، آقای بایدن علاقمندی بسیار زیادی نداشته باشه به این قضیه افغانستان زیاد مطرح شوه و میخواه او را به حیث یک دستاورد تاریخی نگه بداره. طرف دیگر که رقبای جمهوری خواهش هستند، یقینا اونا تا حد که امکان داره میخواین موضوع را مطرح بسازن، دامن بزنن برای از اینکه از او استفاده کمپینی و انتخاباتی بکنن و آقای بایدن هم متهم به این بسازن که یک وضعیت در افغانستان بار آورد که او به نفع امریکا نبوده. خب در نهایت من فکر میکنم در امریکا مردم و کسی که رای دهنده بالاخره خواهد بود، در پاری تمام اولویت های دیگه که امریکا داره به قضیه افغانستان توجه زیاد نداره. لذا افغانستان یکی از موضوعات عمده انتخاباتی امریکا فعلا نیست، ای که در خلال چند ماه آینده به کدام موضوع عمده مبدل شد او را سخت پیش بینی کرد. و در بعد وسیع ترش معلومدار ممالک هستند که علاقهشون به افغانستان زیاد است، ممالک منطقه قسمی که دیدیم واقعا علاقمندی به ثبات در افغانستان دارن و ای دارن که تهدید از افغانستان متوجهشان نباشه و ارتباطات قوی تر شوه. و در این زمان کشورهایی هستن که علاقهشون به مرور زمان کم شده میره در قسمت افغانستان و این باعث از این خواهد شد که کمک ها به افغانستان کم شده. مخصوصا در اروپا آدم میبینه متوجه از این شدیم که بعضی کشورها بنابر بعضی معاذیر و بعضی موضوعات دیگه سیاسی و استراتژیک توجهشون به افغانستان کم شده که این مفکر میکنم به نفع افغانستان در طویل مدت نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما عمر صمد، آگاه امور بین الملل، و میرزا نبی خالقزاد از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و تشکر از شما هم که این بحث را تا این دم دیدید.
وما ورس دا ونی مهم پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مې بار بیا او مې ورسته هر کله کوم. دا ځل خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا له نویو کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه، او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکي سړک موضوعات درته راوسپړم. در از به پر اشرف غنی د هغه د یو باوري جنرال نیوکی د طالبانو د یو چارواکي لخوا پر لوی سټیج اجبنی توندې تخبرګونونه او د ایرانی استازي لخوا له افغانستانه غزې ته د ځانمرګو د لیګلو غواخونه درته تحلیلوم چې تر شایي څه کیسه ده. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی د دوه هیر روانې ناستې ته د طالبانو چنبازی. طالبان وایي راته ویل شوی چې تاسو هیڅوک نه راپرځئ، خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه.
دا اوس د دوه هیر غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي.
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې به هڅه وشي د افغانستان لپاره د بین المللي اجماع په ترڅ کې له دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي.
دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکی. کابل، بدخشان، تخار، ننګرهار کې د ملای مامانو د تیرې اونۍ نیوکو د طالبانو د مشر غوسه هم پارولې، خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې.
دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا وروپیژني چې طالب خپل کړنلاره لري او د هغه خپل تګلاره ده او دین بیل شی دی. طالب زرزل هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې طبيعي کې دا دین نه ده.
د طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تمسوي دي. دا خود ودري علما او غرجي کې په ډیر نږدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غرجي کې.
له زندانه وتلو سره سم پاکستان ته د منظور پښتین ګوت څنډنې. ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندان اورسته یو ور بیا د پاکستان د پاوس پر ضد په درې دوه ټینګار کړي.
څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم په خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري، د مونږ تکلیفات هم ارزي دي، د دوی اسانتیا هم ارزي دي. او دوکه به د دوی اسانتیا کو مشکلات بدلیږي، زموږ مشکلات به په اسانتیا بدلیږي
ان شاء الله.
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو سترې پارلماني ټاکنې. پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 214 کې 28 مړي او 15 ټپیان ورکړل. ټاکنې وکړې خو پر وړتیا یې شکونه شته. بیا هم ستړي مشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازی فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسيونو سره د دوهې در روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي. خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادي راډیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوې نه وسی او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع دي هم له اجنډا وویستل شي. که څه هم طالب سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وایي د دوهې د ناستې په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان واده هم ورسره شوي او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک ستاسو د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دي. خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وایي لا نه ده ټاکل شوي چې طالبان دې غونډه کې ګډون کوي کنه، خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې مانادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي.
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغې کې برخه ولري، دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاری لایحه په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوهې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي. هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې.
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي، او ان شاء الله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابی په طرف ته ځي، لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیام کې کامیاب دی.
په همدې حال کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمينه سازي باید چې د دوه د ناستې مثبتې پایلې ووسی. خو د خزو یو شمیر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوه په روانه ناسته سر له وسنی وکړي پیل کړی دی چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي خودلو د لړۍ وکړي دی چې نړیوالو او د سیمې هوادون روانه کړي دي. د خوځو فعالانو ټینګار کړی چې د دوه د غونډې لاره باید پر طالبانو فشارونه وارد شي.
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي. دا کېدای شي د نړیوال ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره د هڅو یو پایلې وي، مګر کدی ته داسې انتظار کیږي چې د دې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان لپاره کومه نوې واکمنی وټاکل شي، یا بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللي تصمیم غونډه وي، دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده.
او دا ښکاری چې روستي وونه کې په کابل، بدخشان، تخار او ننګرهار کې د څو دینی عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنی زو شوی او څرګندونه د دې ډلې مشر قهرولې او د دوی څرګندونه د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنی اخیستي. پر طالبانو تیرونه له منبر نه د نیوکو پیل هغه مهال وشو چې په کابل کې د شیعاګانو یو مذهبي مشر آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځه وړلو او د بی حجابۍ په تور د هزاران جنو د نیولو لامل تر توندو نیوکو لاندې راوسته.
ای مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، ای مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است، مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله حساس است.
دوه نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر تخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوي دي، پر دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه دی.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود، این مجرم باید به جزای جرمش برسد. اما با لباس دولت، با سلاح دولت، در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبانو حکومت تیر و نهی د ننګرهار چپیار ولسوالۍ له دولتځیو کلي نه هم د مولوی محسن الله په نوم یو ځایي امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو لامل نیولې او نامعلوم ځای ته وړه. خو دا ښکاری چې د طالبانو پر ضد د منبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلی وي.
دا چې ته پر مېډیا باندې ولاړې او لاس را سورې چې دا چې دی ولې مې دې کړې، امیر المؤمنین صاحب ولې دا څه کوي، دا د شریعت خلاف دی. امیر المؤمنین صاحب ولې دا څه کوي، دا د شریعت خلاف دی. تا خو ماته نشات نه دی، نشات خو ماته هلته وچې زه ورته سره یو ځای بس تا به ماته نشات کړې. خو دا چې ته پر دنیا پر مېډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي هغه طالبان چې عامو خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درز به د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځله هم خپله ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبعیه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبور اسوسی خبره وکړي، باوجود چې دا خبره به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسولیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپله تګلاره ده، طالب خپله یو سیاسي ډله ده، دین بیل شي دی او طالب بیل شي دی.
نو دا هغه متل دی چې وایي به تنګ آمد به جنگ آمد. داسې د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو لخوا نه هغو اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علماو چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دې دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسي یو مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازي حسن کاظمی تورنی چې طالبانو ته د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستان د نورو هیوادونو د غوښلو هڅې کوي. حسن کاظمی تازه په یو مرکه کې ویلي د غزي د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستان د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیک دستګاه یو سرچینه د نوم د نخودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي ایران خپل جګړه په نور هیوادونو خلکو کې یو عملاً افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکي وایي په افغانستان کې ټول هغه ترهګری ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کاریدای شي او ایران په همدې نیت طالبانو ته تیرونه د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالی ملاتړ وشي او د واک موده وغځېږي. خو په وینا ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پخا هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یو نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال لامل د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستان نورو ته ګواښ نه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرصاد د کاظمی قومي ورستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د افغانستان د ځانمرګو د لښکر د تګ خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته زړه ډېر ډک وینو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپل اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکاره کنځلو داغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکه پارولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یو ستر ملت اخلاقي زوال ښیي چې د ارګ لومړی درجه شمیرل کېدونکي چارواکي دا ډول ژبه وکاري. مولوی کبیر چې په دې وروستیو کې لوګده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی، د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بلل چې افغانستان کې د ناتو او نړیوال ټولنې تیر شل کلن حضور ته د په وینا اشغال نه وای.
هغه په ډیر بې ناموسه او بې غیرته سړی و چې د شل کلن اشغال ته اشغال نه وای، وایي اشغال نه سي، اشغال نه بو، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه وستانه ناموس پک بې عزت او مال بې عزت او د دین احترام ته نه پک کېدل، ته چې دې ته اشغال نه وای، د دغه مقابل کې جهاد ته جهاد نه وای، نو اشغال وای چې شته.
بلخوا داغه څرګندونو ته د توندو خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا را وسا اوس د په وینا د دوه د ننګینی معاملې له وجه واک ته رسیدلی خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګ او پکتیا په خواني والی حلیم فدایی بیا دغه څرګندونو ته په ځواب مولوی کبیر بیچاره بلل او ټینګار کړ ک نو وړي د اشغال او يرغل په توپیر ځان پوي کړه وي نن به دا خبره ځکه نه کولی چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال لري.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویلي دي، دوی همیشه د استدلال سره تیښته کړي ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړی ده او دوی همیشه دغه دیر زره یا څلوېښت زره نفر مسله چې ورسره دي همدغه ته دي ملت وایي او د دې لوی ملت له کلتور، فرهنګ، د دې آداب او رسوم او عناناتو سره تقریبا ډېر ګستاخانه برخورد کړی ده. دی وایي نومنه د دې رهبرۍ په سطح باندې ډېر لوی سړی ده چې ټول ملت ته داسې سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دا واچ سو کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قران کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبره ده چې مؤمن مسلمان ته کنځلې کول دا فاسق توب ده. دا زنوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیرونه ورسته لاغی چې د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر یوزوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور ترڅنګ د ګڼو طالب مشرانو ځامن او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولي او د عامو افغانانو ځای په دولت کې ورک کړی دی. فعالانو ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوی زوی مغفور الله دلاور سربیره دغه یوزوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونت کې رئیس دی. براره خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستیال او زوم یې شمس الدین احمدی د کابل خاروالۍ د یوې نهي ریاست نیولی دی. دغه راز ویل شوی چې د سراج الدین حقانی یو ورور حافظ عزیز د هغه ځنګړی سیکرټریټ بل وروري انس حقانی د تماس کمیسون غړیتوب او ترې خلیل حقانی د کډوال وزارت اخیسته. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خبره شوی چې خپل ورور نبی متقی ځنګړی سیکرټر ګمارل دی. بل وروري احمد الله متقی د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس، بل وروري امان الله افغان د فرهنګي کمیسون غړی دی، خو بل وروري عبد الله متقی د ځانګړي مدرسې ترڅنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکولا سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشرې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي، هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پوهنتون درسي اتاق خوښو خو د ده په رقم جنګیالیو ته شګې او اغزنې لارې انتخاب کړي وي. دا راز د طالب مخالف فعالانو بیا نیوکه کړي چې طالبانو خپل حکومت فامیلی کړی دی او د دغو چارواکو ترڅنګ لسګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپلو کورنیو غړي له ځانه راچاپیر کړي او دا یې اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي، ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزی بیا بیا پر امریکا غږ کړی چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته وروګرځي او خپل سفارت پرانیزي. دا راز تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شلونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار دا و چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او وختونو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویان ویدانت پټیل ویلي، هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا د مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوري او همداراس نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډله خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغیر کړي. نوموړي په ډاګه کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او افغانستان د باندې د تیرې اونۍ خبرې دا دي چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بل اخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخي 12 ځل پارلماني ټاکنې تر سره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار له مخه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوی و. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی و او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی و. پروسته یو ټاکنو کې تر ډیره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی، خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملت پاله ګوند ترمنځ د سختې مقابلې اټکل موجود و. د دغه ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ دا و ملایانو د خوبونو کیسې وي چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
طالبینم خوب بینه دغه طالب فرمای سر نبی علیه الصلاۃ والسلام دروزه سره ولاړم دغه
چبلور ما کوم خوب لیدو نو دغه زو خپل قال کین لسمه میاسمو لسمه
دا پګړی می د قسم می چې کټ قسم چې موتا مولانا فضل الرحمن سیب روغی او په خپل لوشي د م په لوشي اونی ولاړ تا انشاء الله دې څه مات نه ودی په حق باندې را
او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما تو خود مولانا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل تفصیل خوب دے غسل تا د خوب اغه وقت دل تک اس نشتا سی تاسو یو شوق
و دا خوب دے عالم قتل دے چې ما نور عالم خان ولیدو چې رسول الله ولا پخپل لاس مبارک پټ کی وای
ما خوب ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام می خوب کی ولیدو او والسلام مولانا فضل الرحمن سی بولا
سکال پاکستان کې ټاکنیز کمپاینونه تر ټولو خونړی کمپاینونه، که څه هم پاکستانی رسنیو ویلي چې مذهبي سیاستوال فضل الرحمن کابل ته وروستي سفر کې له ټي ټي پي نه ټاکنو باندې د برید نه کول ژمنه وړې وه، خو له ټاکنو یوه ورځ وړاندې هم سویلي پښتونخوا کې پر ټاکنیزو منډو ترړو دوه بریدونو لږ تر لږه 28 کسان مړه او 15 نور ژوبل کړل. د پښتنو په ګڼو سیمو کې د نام نه اعلام لا ټاکنیز مرکزونه بیا پرانیستل شوي هم نو، او د سعودي ریاض ښار تیرونه د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه و چې د لسګونو هیوادونو نظامی تجهیزات پرمختللي جنگي وسایل او الوتکې ورته راوړل شوي وي. دې نندارتون کې د 45 هیوادونو د تجهیزاتو تر څنګ د 70 نړیوالو شرکتونو نظامي نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي وو. په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل، خو سعودي پکې سره لدې چې خپلې لومړنۍ جوړې شوې هاک 115 ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړي، د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره 11 تړونونه وکړل. په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال 140 پرمختللې بی پیلوټ الوتکې به جوړوي. اوس هم ټولنیزو رسنیو ته د تیرې اونۍ په تودو مسایلو پسې سر ښکاره کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر 2 میاشتنی بند وروسته آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی. منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم 2 میاشتې وړاندې ونیول شو او 4 ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستاني نظامي زندانه د پی ټی ایم د دوه راخوشي شویو فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړي. او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی، خو یو هندي طبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له عمله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه. پښتو نومي پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیزو سازونو ترتیب شوی. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي چې د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیسته چې پر هند انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقي له یو ځای کېدو رامنځته شوی و. استاد ذاکر حسین چې د هند د کلاسیکي موسیقۍ په استادانو کې شمیرل کیږي، له افغاني هنرمندانو په تیر استاد سخی سره یې کلونه پخوا د سوچه پښتو موسیقۍ غنې شاهکار پرچې غږولې دي. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانی و افغان ځواکونو د یوه جنرال سمی سادات څرګندونې وچې ویلې دي. ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو په لیکونکو هغه د اکسپانې په یوه سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهاره تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره یې د مالکیت کوم حیث نه درلود، بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرنیانو زیات باور کوو.
یعنی دز درته چې د سهار ستر ماښام پورې د زحمت استې چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم، آل دا چې خپل ملت خپل افراد خپل عسكر بعض شان مثلا موږ مجبور وو چې دغه سره جوړ راس
فعالانو پر هغه تور لګولې چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د همزان لپړې نشي استلې، بلکې په مات شوی واکمن نیوکی او ځان سپینول اوس د پخوانیو سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلې. او د تیرې اونۍ جالب خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژي د ورستر بلی پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده. اپل کمپنۍ داسې په مصنوعي ځیرکتیا سمبالي عینکې راستلې چې رسترګو کولو سره به تاسو د خپل اپل ټلیفون، لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کیږي چې هر څه په حقیقت احساسوي. په ویډیو کې خلک چې تاسو ګوري راند نه دي او نه هم 3D فلم ګوري، بلکې دا ځانګړي عینکې په سترګو کړي او د سترګو د غاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د په اراده عینکو کې خوځل کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا مهال په $4,000 دي چې په عام کېدو سره به د خارونو د وګړو راشه درشه حرکات ظاهرا جالب او خندونکي وي، خو خپل به د دې ټکنالوژۍ کارونکي ورسره په ځانګړې نړۍ کې اوسي. او کلیوی خوا نړۍ د تیلو په ځای د موټرو د برقی کولو په لټه کې ده، بل خوا د برقی موټرو د اسانه چارچولو لپاره هم په لارو چارو غور پیل کړی. په دې منډوتړو کې د امریکا مشیګن ته نږدې ډیټرویټ لومړنی ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړې ټکنالوژۍ په کارولو داسې جوړه شوې تر څو د چارج له کمی